د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د یو ساعته خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. دا خبرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څانګې او د آزادۍ میلمه مرکې ته ځانګړې شوې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا یوې محکمې د افغان سیاستوال میر رحمان رحمانی او د هغه د زوی د قضیې په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د بیا کتنې یا ننګولو غوښتنه رد کړه. رحمانی د پرزیدلې جمهوري نظام د ولسی جرګې مشر او زوی اجمل د جرګې غړی و. دوی او ورسره تړلو لږ تر لږه څلور څلوېښتو شرکتونو د امریکا د خزانې وزارت د تیر کال د دسمبر میاشتې د اعلان له مخې د امریکایي ځواکونو په تدارکاتي تړونونو کې پراخ فساد کړی او لسګونه میلیون ډالر یې خوړلي دي. رحمانی هغه وخت د امریکا د خزانه وزارت دا پریکړه رد کړې و او ویلي و چې چمتو دی محکمې ته د خپل سپیناوي په اړه اسناد وړاندې کړي. خو د محکمې د پرونی بیان له مخې تورن امریکا ته نه دی پریښودل شوي، ځکه د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې په وړاندې د درېدو جوګه نه و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. امیر خان متقی د خبرې پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په کتنه کې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د متقی له قوله لیکلي چې دوی له ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخت دي او د دوهې د راروانې ناستې په اړه له وضاحت وروسته به په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي. په کندهار کې د طالبانو چارواکو پرون وویل په معروف ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ چاودنې درې ماشومان وژلي دي. د کندهار د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست په یو بیان کې ویلي، پیښه د معروف ولسوالۍ په اوومه ناحیه کې هغه مهال وشوه چې یوه پخوانۍ مرمۍ په غره کې پر پنځو ماشومانو وچاودېده. د بیان له مخې په دې پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو د غزې د ترنګې په دوو لویو روغتونونو کې د موندل شویو ډله ییزو قبرونو په اړه د رڼو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې. په دې روغتونونو کې اسرایلو پوځي عملیات کړي وو. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل څېړونکي باید اړوندو ساحو ته د ورتګ اجازه ولري او زیاته یې کړه چې ژورنالیستانو ته هم په غزه کې په دې اړه د راپور ورکولو لپاره باید د خوندي کار اجازه ورکړل شي. پرون له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر تورک وویل چې د غزې د الشفا روغتیايي مرکز او د خان یونس د الناصر روغتون د ورانېدو د خبر په اوریدو بوګنېدلای دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ایران نور بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې چې پرون د خزانه وزارت اعلان کړل، څلور کسان او هغه دوه شرکتونه شامل دي چې د خزانه وزارت د بیان له مخې د ایران د پوز په لارښوونه په ورانکارو سایبری فعالیتونو کې ښکېل وو. پر دې سربیره د امریکا د عدلی وزارت او د تحقیقاتو فدرال ادارې اعلان کړی چې په دې بندیزونو کې شامل څلورو کسانو باندې پر امریکایي مؤسسو په سایبری حملو کې لاس درلود. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې د تاجکستان له لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ د سیالیو کوارټر فاینل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو دی. د لوبه د کابل په وخت له غرمې مخکې یولسو بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې پیلېږي. که افغانستان دا لوبه وګټي، نه یوازې نیم پایلوبې ته وځي، بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لاره پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې جوړ شي. افغانستان د تېرې دوشنبې په ورځ بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او له هغه مخکې له کویت سره لوبه 3-3 مساوي شوه، خو له ایران څخه یې 1-3 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لمړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي او بیا به د ادبي او تاریخي اثرو لژباړونکي عبدالهادي مجروح سره د آزادۍ میلمه په پروګرام کې د عصمت څاروان مرکه واوري.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې موسیقي له خپل ژوند څخه شکایت کوي وایي
د یو افغان ځوان په صفت د تاسو له مې په تقریبا 20 کاله په هنر کې کار وکړ. زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 15 کاله په هغې کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه بیرته خوشحال تاج شم په هغې کې. دا ډېره ځورونکې ده.
هنرمندان وایي چې د طالبانو په حکومت کې له نورو ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډېر ځوروي.
زه دا تاسو ته وایم په خدای که هنرمند ته څوک کور ورکوي وایي کاروبار دې نشته، ده د څه شی نه به ته کرایه ورکوي. دکاندار ورته قرض نه ورکوي، وایي پروګرامونو ته نه ځي ته څه شی بیا به زما قرض ورکوي. ګیس والا ورته قرض نه ورکوي، نانبی ورته قرض نه ورکوي. څه درته وایو نور
دا موضوع چې ملتیا موکړي د جمهوریت له نسکورېدلو سره سم چې کله طالبان بیا د دویم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول، د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی. دوی وایي ټول عاید یې د خپل هنر په مرسته ګټه. له بلې خوا سندرو او موسیقۍ سره مصروف و. په سندرو سره یې هم ځانونه خوښ ساتل او هم یې د خپلو مینهوالو هنري ذوق خړوباوه. خو له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي، نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولی، بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي. خوشحال تاج هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره یې هنر له پلار څخه ورته پاتې دی. په رسنیو کې دندې درلودلې، د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. دی وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی، له ګڼو ناخوالو سره مخ دی.
موږ باندې خو پابندي ده، لکه میډیا ته ازاد دغه برنامه نه شو ورکولی. زما پلار دی په بستر پروت دی، تاج محمد استاد. زما مشر ورور دی نیک محمد عطیف، هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی په شوکت خانم کې. ما څومره قرضونه په ځان باندې راوارول او ما څومره سوالونه وکړل، څومره تکلیفونه، حتی تر دې چې ما جوار خرڅ کړل. دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خرابه هنرمند یم، خو د یو افغان ځوان په صفت به زه تاسو ته وایم چې زما ځواني ده او ما تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ او هنر هم د ژوند یوه برخه ده. ما چې کوم کار وکړ زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 15 کاله په هغې کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه بیرته خوشحال تاج شم په هغې کې. دا ډېره ځورونکې ده، دومره ځورونکې ده که تاسو ته وایم چې نشم ویلی بیان راسره شته. د دې ځورېدو د مهاجرت شپې وې په زه پښتونخوا کې، هلته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوږې تندې او نارې شوګیرونه هم تېر کړه. دغه دلته خپل هیواد ته راغلو، دلته دومره تکلیفونه او استادانو سره خوارېنې مو کړې او پیدل مزلې ما کړي دي تر څو استاد نه خپله زده کړه وکړو او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دی هغه ما لاسته راوړی دی. نو دا ډېره بوګنوونکې ده، ډېره حیرانوونکې ده او ډېره دردوونکې ده چې یو کس دومره خواري وکړي او دومره تکلیف تېر کړي آخره کې هېڅ شي. نو اوس به زه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پوهېږم. هر څه سیسټم زموږ د والد سره وه، بېچاره ضعیف شو، بیا زموږ مشر ورور سره و او هغه په داسې حال شو. نو دغه هر څه د خدای علي ته سرې ته پاتې وو او ما ته پاتې وو. نو هغه زما کاسم دغسې حال ته راغی چې زه په کور کېناستم. سر دی چې هغو ماته څومره ضروري هغه یو خپل ته پته ده او ما ته پته ده.
یو بل بل افغان سندرغاړی نقیب الله شوقی وای لکوم ورځ څخه چې ل سندرو څخه په زور لري شوی په خبره له خپګان څخه په سر کې سپین ولګید. ل نوموړي سره مې مرکه کړې په پایل کې مې ورنه پوښتلی چې ل څه وخت را په دې خوای سندرې ویلي.
سندرو سره خو مې شوق شل کالو نه و خو اوس سوشل میډیا ته دا اته نه کاله کېږي لس کاله چې زه راوتی
دا راته وایه چې څه رقم سندرې تاسې وایه محلي سندرې دي کوم رقم شعرونه زیات خوښوئ؟
زه خو زیات داسې محلي سندرغاړی یم ځکه چې ما په د افغانستان په تلویزیونو کې چې رسمي وظیفې کړې دي یو کلیوال سازونه د ما برنامه په یوټیوب کې تاسو کتی سې د محلي سندرغاړی لکه داسې ادبي سندرغاړی یم.
معمولا څه رقم شعرونه تاسې ډېر خوښوئ او شاعر شیرونه مو سندرو کې ویلي دي؟
زیات لکه د محمد آغا مدهوش سو د منګه د مشرقي سیمه شاعر ده د محمد آغا مدهوش سو هلال کګوال سو ملنګ جان بابا سو مامنور بابا شیرونه سو غنی خان شیرونه سو دا شیرونه زیات ماوي.
bale تاسو ویل چې رسمي دند په تلویزیونو کې درلودلې درته وایي چې دې په څنګه تاسو د خلکو ودونو تام تلی کنه تلی
ودونو تتلونو بس ودونو تم دسی محلی موسیقی با کولا آغا موسیقی منگا نکولا کم چه دی برا قابل که و دا کمی موسیقی آنی و آغا منگ دا محلی موسیقی کولا تلوم افلونو تتلو.
بله دسی راتویلی سی چه پا کم شمیر باندی سندری لری؟
سندری خود دیر زیاد لره ما یوتیوب که دیر زیاد سندری دیدی ما سی بی بیخی نمی 200 سندرو ندیری دی.
کم سندر دا چه خپلا دی دیر زیاد خوخیگی او کردی چه آغا سندر ویل خپلا دی خواندور نخسته؟
نو سندری خو ډیر سندری د پیلن په سوشل میډیا کې افغانستان کې یوې سندری ز ډیر زیات مشهور کړلم ډیر زیات تشویق کړم په غیټ سندری واډم واغسته هغه د شیخ تمل کامهوال سره یو سندره ده تیرونه یې خري مخکینه باندې ټوران دو ناپوهه موټر وان ده الله دې ورته خیر.
bale kedelai si lagzara ziyata barha de amde sandere che tasu pe naqib shauqi ban mashhur kray ratawai
o bo do bale se ratawai وول خویس نه چالانیږي په غم اخته دی چې بیا چالان سي نه ودرېږي په غم اخته دی په ټوله لار کې به ورانېږي په غم اخته دی ود نمونې لپاره ټیپ کې چالان دی ناپویا موټروان دی الله دې ورته خیر کی و ټیرونه خدي مخکې نه بانه ټیوران دی نا پویا موټروان دی الله دې ورته خیر کی نا پویا موټروان دی الله دې ورته خیر کی.
ډیر زیاته مننه. په دې سندره کې لکه څنګه چې تاسو زمزمه کړله یو لوی پیغام هم پروت دی هغه دغه چې نا پویا موټروان دی الله دې ورته خیر کی. څنګه چې دې سندرې فکر در پیدا شو عادي سیر ډیر ولیدلې نا پویا موټروانان دې ډیر ولیدل لکه څنګه چې دې سندره کې ده الله دې څه وزدا دی ویلي
تعجب غوندې ښکاره سو نو ما ویلې زه به دا تا ماخا په زمزمه کړې وه ډېر زیات تشویق کړی ده که په یوټیوب کې نه که هر ځای کې ده ډېر زیات مینه خلکو راغکړې ده په دې سندره باندې یو بله سندره ده تاسو به اورېدلې په یوټیوب کې به هم کتلې په دې وطن کې مې اشنا دغسې شپې وکړلې له فرض مانځتنه مې هم زیاتې جنازې وکړې
بله که لږ نامدام را په زمزمه کې ډېر بخي
په دې وطن کې مې اشنا دغسې شپې وکړلې لپرز منځنه مې هم زیاتی جنازې وکړلې په دې وطن کې مې آشنا د غسې شپې وکړلې لپرز منځنه مې هم زیاتی جنازې وکړلې هم دغه خلک په دوزخ ته ځي په دې خبره قسم وکړو وسوسو له بیا جګړې وکړلې لپرز منځنه مې هم زیاتی جنازې وکړلې.
راځو د افغانستان اوسني حالات ته کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل د تاسو په ژوند کې چې یو هنرمند یاستئ څومره تغییر راغی؟
په دې درې کلو کې خو شخصا لږ نه ډېرې زیاتې ستونزې ما ولیدلې دونه تغییر راغلی چې درې کلو کې مې ږیره سپینه سو سر مې سپین سو سوچونه او فکرونه ډېر زیات ستونزو سره دونه ستونزو سره مخ یم چې په دې طالبانو په دور کې مې په لاسګاډي باندې مې کراچی وانی مې وکړه په بټۍ کې مې کار وکړ دا د سیمټو د جلکاری مې وکړله مزدوري خو بس په دوه نیم سوه روپۍ باندې جما د کور تقریبا دیارلس کسه فامیلي والله که گزاره کېږي. نو کله کله دومره مایوسه سم چې لحد نسیوا بیا یو ورځ می د ګلکار سره کار وکړ، د خښت ورکړه، د سیمټ ورکړه، د بوجۍ کته کده غږ کړه. هغې نه بعد می بیا لاس ګاډي باندې په ګلپیانو دا سبزی او دا شیان می خرڅ کړل. ډېر زیات مشکلات دي
اوس. بیا مثلا دغه د سبا او بیګا لپاره خوراکي مواد څه رقم پیدا کوی؟
دونه اندازې ته قرضدار سوی مچ اوس دکانداران قرض هم را سره نه کوي.
د اولادونو زده کړې د تر کومه ځایه پورې رسیدلي؟ آیا هغه دویم غواړي چې هنرمندان سي؟ بیا په تېره په شرایطو کې طالبان هنر ته څوک نه پرېږدي او که نور زده کړې کوي؟
مشر زوی مې داسې اووم ټولګي پورې اول نمره روان و، اوس دا دوه میاشتې کېږي. هغه ته مې ویلي زویه چې بس مشکلات د کور ډېر دي، هغه مې مکتب نه وباسته. دلته مې یو چا سره مزدور کړی ده، د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې هغه لګیا دی، د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې دلته یو چا سره مې نولی ده. بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هیلې درلودلې چې په راتلونکي کې باید څه سي؟ خو هغه چې دفتن د افغانستان شرایط بدل شول، تاسو حتی له مکتب څخه راوویسته، څه هیلې څه ارزو مورته درلودله؟
ما خپله تعلیم لسم کې ما پریښی وو، مونږ هم چې بس دغه مشکلاتو نه هغه سو تعلیم مې پریښی وو. ما ویلې چې زه یې مای بچي به آینده جوړه سي، یو چیرته به یا کوم معلم سي یا کوم ډاکټر به سي، بس هر څه تینه پاتې سو.
شوقي صاحب، له اوسني نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده؟ اوس خو تاسو سندرو ته نه پریږدي کنه، او له بلې خوانه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غواړي. له دې نظام نه تاسو څه غواړئ د خپلو مشکلاتو د حل کېدلو لپاره؟
د مینې خلک یو، همیشه بل ته خوشحالي ورکړې ده. ټول عمر نه کوم خلاف کار کړی، نه کوم هغه کار کړی ده. ما غوښتنه دا ده په دولت کې، ریاست کانال ده، ریاست برق ده، ریاست شاروالي ده، دغه هنرمندانو ته یو کار ورکړي، یو ځای کې ورته یو دندې ورکړي، یو ځای کې ورته یو وظیفې ورکړي، یو صفاکاري ورکړي، چې د خپلو بچانو ته یو مړی نفقه پیدا کړي. دا هنرمندانو د ما په شمول ټولو د خپلو کور سامانونه قیمتو سامانونه خرڅ کړل، او خپلو بچانو ته په نفقه او ارث یو وړه یو شیان اوړل.
آیا له دې وروسته هم غواړئ چې سندرې وایي؟
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاری وساتم، خپل شوق جاری وساتم. همیش به زه خپلو اورېدونکو، خپلو مینوالو ته زه خپل پیغام رسوم، که هغه د سندرو له لارې، که هغه له هرې لارې دی.
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ، د طالبان له حکومت وروسته مم کومه سندره ویلې ده؟
هو ویلې مې ده، په مهاجرت کې مې یو سندره ویلې.
د مهاجرت سندره به هم راته ووایئ، له هغه وروسته به بیا خپله مرکه پای ته ورسوو.
یار دا کلی پردی دی، دلتا هغه چ سړی دی چې د چا کلی پردی دی. یار دا وطن پردی دی، یار دا کلی پردی دی، دلتا هغه چ سړی دی چې د چا کلی پردی دی، دلتا هغه سړے دے چې د چاکلے پردے. رات څوک وای ماجرو، رات څوک وای سوالګرو، رات څوک وای ماجرو، رات څوک وای سوالګرو، مونږ به صبر کوو خیر دے چې آشنا وطن پردے دے. دلتا هغه سړے دے چې د چاکلے پردے دے.
ډیر زیات مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ. په دې هیله چې یوه ورځ بیا د تاسو هنر وغوړېږي.
خدای مهربان ده، امید لرو.
د مشرقي زون د هنرمندانو رئیس کبیر ګل هم په افغانستان کې د هنرمندانو ستونزې تاییدوي، وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لاره بنده شوه.
د امارات راتګ سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګېدلې. ما هغه وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو پوښتنه چا نه ده کړې. د حکومتي په لحاظ تقریبا ما سره 315 کسان راجستر شوي هنرمندان شته دي، چې هغوی زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار یې کول. البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعه بنده شوې ده. په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناست و، نور ښایسته ښایسته غزلې و، ښایسته ښایسته شعرونه و، داسې شعرونه نه و. زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر ده چې بی بی شیرین زیړې ګولې، د چا چې کور کې بی بی شیرین نه و وای دا هغه نوم یاد کړی دی. دغه مونږ به ویل چې دا به هم باید نه نشرېده، که نه دا یو فلکلوریک سندره و، په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانو داریا و سره دی سره به ویل هغه به موږ ټلویزیون کې یا خلک به ثبتو هغه به وایي چې والا څومره ښایسته سندره دی څومره دغه دی ښایسته تړونه به ښایسته سندرې و ښایسته دغه به لږ ذره د حکومت نه تقاضا کو خپل د فعلي حکومت نه چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورک ډک شي ډوډۍ خوراک نه لري برق بلم ور باندې راځي د اوبو بلم ور باندې راځي د کور کرایه ور باندې دی په دغو نه هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه به یي چې په هر کور کې لس لس کسه زه یو ځان مې دی یو ویشت کسان شل کسان مونږ دغه لرو کورنۍ زما دی دو بچیان مې دی یو نور دغسې مشکلات مونږ لرو په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کښېنو خبرې وکړو زموږ هنرمندان چې د کابل دی زموږ عمومي سرتاسري دغه چې دی ټولنه چې دی هغوی بیچارهګان غږ نه شي پورته کولی وجه یې دا ده کتلی وزارت ته یو ځلې دوه ځلې تللی دی صرف دروغ نه اعلان یې وکړه چې اتڼ پکې آزاد دی موسیقي پکې بند دی مونږ تر اوسه نه ده کړی اوس هم خلک موسیقي اوري ټلویزیونونه چالان دي کیبلونه شته ډیجیټل دی که څه بلا دی هغه تاوی چې فاس بام کې ږدي هغه شته هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي هر موسیقي ډاونلوډولی شي صرف موږ غریبانو باندې پابندي لګېدلی چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا کړي زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی زه خو جوالیتوب نه شم کولی زه خو کوم مدیریت نه شم کولی فاکولته مې نه دی لوستی چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم زما هم دغه هنر کار و ما دغه چې پیدا شوی ما ته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم موسیقي مې کړې ده ښه موسیقي مې کړې ده ټول مې پېژني زما نوم کبین د کوزې پښتونخوا نه نیولې د فلمونو نه نیولې تر راډیو ټلویزیون د ټولو کې مې کار کړی دی اوس هم را سره د شلو نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی مونږ خپل هنر دپاره خپل وطن دپاره کار کړی دی نه کوم سیاست سره هم کار دی نه د ګلبدین په تنظیم کې نه د بل په تنظیم کې مونږ بغیر سیاسي خلک یو نور دغه هر وخت راځي چې مجاهدین هم راغله ول ټاپه په هنرمندانو و
ښاغلی کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غواړي دوی ته راځي او غوښتنه ورنه کوي چې د خوښیو په مراسمو کې ګډون وکړي خو کله چې طالبان ورباندې خبر شي له دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي
په کلي بانډو کې اوس هم موسیقي کېږي اوس هم خلک ولا راځي بعضې هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چې اخوان راځي بیچارهګان تبلیغ باجي دا واخلي موږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی زما د زوی کوژدنه ده زما د زوی سنتي ده زما د زوی خادي ده خلک موږ پسې راځي موږ خلکو پسې دروازه نه ده ټکولی چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسي نو خلک خوشحالي غواړي نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هېچا ته په خدای کې دغونه پېښ شوي چې اول ټاپه په هنر او په موسیقي لګېږي د غم او خفګان باید دغه معلوم وي چې دلته مړی شوی دلته واده دی دا باید معلوم شي دغه خو موږ خپله غواړو زمونږ خلک غواړي یو دم په هر څه پابندي دا خلکو هغه ذهنونه هم په خدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي خو دوی موږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغوی دي په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي وایي دا فاسقان دي ما خپله ریزم کړې ده زما یو چا سره حقوقي مسله ده درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده په همدې چې تاسو هنرمندان یاست دغه نن سبا کې چې په موږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی ډېر تریخ ژوند دی ډېر تریخ ژوند دی د اقتصادي نلګانه خدای شته دی چې ما ته یو هنرمند زنګ ووایه چې درې ورځې کېږي مونږ روژه نیولې ده ډوډۍ نه لرو دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې یو سړی ډوډۍ نه لري نور دغلته ولاکه زما کور داسې ټک ټک چا والي د حکومت د خوانه شه دغه یو بوجۍ اوړه واخله چې زه ریزه کوم د والي صاحب نه ما امر اخلم ریاست اقتصاد نه ما امر اخلم ډبلیو پی ته زه ډبلیو پی امر ورکوي دلته یو بله موسسه ده دغه ته لاړ شه ستاسو کار کېږي چې هغه وخت کې هغه خپل ورقه وړاندې کوو وایي صبر که چې سروې شروع شي اول به تاسو ونیسو دا ریزم خو واخله خیر بیا راوړه چې سروې شروع شو ما کور سره نږدې ده بل ورسه لاړم ریزم ورته ورکړم مال دا ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي زما خلک سروې کول هم نشي دغه هنرمندان څوک په شینوارو کې پراته دي څوک په پچیر کې پراته دي څوک په چپلیار کې پراته دي څوک په شیخ مصری بابا کې څوک خوګیاڼې کې څوک خیوه کې نواب استاد په درې نور کې پروت دی دغه ستیت په تره کې یو دغه سروې کول نشي نور هر سړی خپل ګوتې لګوي کاټ اخلي ته یو ګډوډ حالات کې روان دي دغه هنرمندان بیچاره ګان هر یو په خدای خپل کورونه کې ناز دي والله هیلې ته ناز دي زه دا تاسو ته وایم
په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي، وایي کاروبار دې نشته، د څه شی نه به ته کرایه ورکوي. دکاندار ورته قرض نه ورکوي، وایي پروګرامونو ته نه ځي، ته به څه شی بیا به زما قرض ورکوي. ګیس والا ورته قرض نه ورکوي، ناندی ورته قرض نه ورکوي. څه درته وایه نور، دغسې یو مشکلات کې دغه هنرمندان نن سبا کې دي. مریضي شته، برق بل شته، دی د اوبو بل شته، دی د کور کرایه شته، دی دا د کوم ځای نه پیدا کی؟ همدغه وسیله و هغه تاسو ورباندې پابندي لګولې ده، مجبور شي دا خلک څه شی وکړي؟ تاسو یو بدیل د کار وښایه دوی ته. دغه نه وس نشته د چا شی خپل د شپې د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي؟ زه خو د هنرمندانو د زړه نه راځم او ټول ما ته ټیلیفون کوي. اوس هم یو راته ټیلیفون وکړی چې څنګه شو دا کارټونه مال؟ دا یو نیم کال کېږي چې دغه زمونږ عریضه سره میاشت کې پراته دی چې صبر کړه، مونږ د یو بوجۍ وړوي او ټیم وړي ورکړي. نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د حد نه خبره تیر شوې ده. نور د کور کالي، قالین، توشک او دا خو پاتې نه شو، دا ټولې خرڅ کړه. نو دغسې یو ژوند هنرمند دی په افغانستان کې. دا نو چاته سړی فریاد وکړي، چا دا څوک پوښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي؟
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي، په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پابرجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چې دا حالت همداسې وغځیږي، نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
با خطر نابودی روبرو است.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
کباب شو زما درنو اوریدونکو اسمه څاروان يم سلامونه وړاندې کوم د آزادۍ میلمان نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمي کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپل خلکو د خبرولو لپاره ژباړي کوي. عبدالهادي مجروح مو میلمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبي ګڼ آثار ژباړلې دي. ښاغلی مجروح ته مې له هرکلی ویلو وروسته وویل مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو لومړی دا ووایاست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یوار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی د علامه حبیبي، تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما ته راژباړلي وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې ټولو آثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول به کوم کتاب وژباړو؟
اول می دلا ما بیبی کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص ول. البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دي ورته پیدا کړي خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 135 به مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه هم ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه راز کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت دی هغه چلیږي. زه وژباړم هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي. البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ما ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم ژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغه سي پټیلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دی په دری باندې زه دا ټول ژباړم. البته که ژوند در سره ملګری سو خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول ټول آثار ما داسې را کړې ده چې د آثارو څخه تر هغه چې خلاصیږي یوې خواته ونه زم د ټول ژوند را وژباړم.
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي. د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکېنی کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مهال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو کچېری د چاپ د اراده سول کېدلای سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي دا بیرته ماته لسی زموږ ته طرفه، او که داسې اوس ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز لخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کړو بیا یې کېدلای سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته. له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي. تاسو اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول. یو بل چا هم شاید لګولی دی
د سې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دی وي. او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل چې انټرنیټ سره ویب سایټونه سره زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی. ویب سایټونه مې ولیدل او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغه سیمې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی وو. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایتونه دی اوس د پاره په کار داده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړي کلونه وخت اخلي د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی دا بیخي ښه خبره ده
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له ارکلي سره مخامخ شوي
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما له اړخه چاپ شوي دي ژباړې یې د هغه یو تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیان هند ما چې ژباړلی دی د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص سوی دی یعنی خرڅ سوی دی پلورل سوی دی بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی طبقات ننصري چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو نو هغه هم داسې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته دا چیرې رانیسو چیرې پیدا کړو نو د دې څه ماته داسې معلومیږي چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی د علامه حبیبي ځینې یادښتونه دي معاصر تاریخ د معاصر سیاسي تاریخ دا په 2021 کال کې چاپ شو هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې سته نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي ځینې زما چاپ شوي ژباړې ځینې خرڅ شوي دي ځینې لاسته
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي ځکه چې ژباړلې دي څوک چې وشي وژباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کیږي کوم اثر ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی البته ټول به مهم وي خو کوم یو ډېر زیات مهم در تشکر شوی
د علامه حبیبي اثر د سې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو لیکي دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی دا خو یې تاریخ سو بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی نو که هر موضوع راواخلو مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راز موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکل کله د ملګرو سره وام د اوس پنینینه په غاښو چچلی دي او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر جالب آثار لیکلي دي او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو نو پر ځینو تذکره لکه تذکرة الاولیاء او پر د طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخي جالب کار پر کړی دی په تصوف کې کې راوخو نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی ډیر مهم دی ډیر جالب کار پر کړی دی هغه په انګلیسي کې وو اصطلاح کاری جو ای گاډ گیفټډ نو علامه حبیبي گاډ گیفټډ دی زموږ په هر موضوع زموږ په هر شوبه زموږ په هر اړخ کې هر کلتور سیاست تاریخ ورسې کې پر سیاست باندې راوخ ما سر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ قسم په علامه حبیبي سره کوټلې نه دي سره دغه کړی نه دي فقط یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه هغه یاداشتونه ما راوخستل چاپ مکړل د سر ژوند ملګری نه وکړي د ژوند ورسره هغه یاداشتونه د سپاته دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چې هم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلي لکه د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی
له آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموش میلمه عبدالهادی مجروح دی.
څه فکر کوئ چې څو فیصده آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه یې کړو، نږدې 40% آثار یې په پښتو لیکلي دي، 80% آثار یا 15% آثار یې په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څو کسه نشي کولی چې خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه 80% وژباړي. څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي؟ اوس که راشو تاسو ژوند ته، چیرته زیږیدلی یاست؟ مکتب چیرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم. په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټی ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی. تر ډېره مې زده کړې غیر رسمي د پلار څخه کړې دي. د مثلا دري ژبه، عربي ژبه دا مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلي دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلی دی، البته د غټوالي وروسته ځو راځو، د هر وخت ځو. د اوس څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسي پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته وایي. انسان په ژوند کې لاچې وو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې چې کله ورپه یادوي نو خوشحالوونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې وشي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
په دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم. حتی ما هېڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ سو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب چاپ سو دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی، چاپي شکل کتاب، پښتو او د غزنی لوی کنده وړه مجله وه. دا چې چاپ سو زه په هغه دوکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستې خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نه سو کولی. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې رالی. دا مې بالکل داسې یو حالت و. دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بې حده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخې خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری دي چاپ سوی دي. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم شتمو کاتو شتم تاریخ و، د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخ هم و، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ سوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و دغه صفر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخشي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. څه ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و، نه شی و. زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوي چې ورلم هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې څه وخت به مې نسي هېره.
ورته مې نه وویل چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللی؟
خبرونکي ته مو ویل چې ولې دې داسې وکړل، داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو را تېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
و بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې د دا کتاب دپاره بودیجه د دغه طبقات ناصري وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ کړ، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کړ. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستوي، نو هغه زما په واک کې چاپ و چارې ټول شیان زما په لاس کې.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خو داسې کره ژمنه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوې. نو د دې 2013 یا د طبقات نثري وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولای سو. نو یو کتاب چاپولو ته او دوی په ډېر ښه معیار چاپېږي د علامه حبیبي څېړنیز مرکز. یو کتاب چاپو، نو کار به پر کوو، لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي، هغه یاد کوي کېدای شي دا اوس وست یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي، چې خپل اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي، تازه به په دری ژبه نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنر هد تیموریان، خط و نوشته های کهن افغانستان، مادری زبان دری. دا نمونه خو می زین تر غلی دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي، ژباړل سوی دي، ناچاپه دي، او چاپ سوی چې دي د افغانستان تاریخ در اثر ګورګانیان هند، طبقات ناصری، پښتو د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوری د ویش تاریخ، دا چاپ سوی دي دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوئ چې څوک کتاب یې لا پاتې دي چې له دری نه دي پښتو ته اړول شوی؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوی. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص بیا کې پوره به کې، نو به یې ته ځان سره یاداشت کوي. هغه کتابچه یې زه لرم، د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دي، او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته و، هغه استاد روحیال ژباړلي او چاپ کړي دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نسته، چې البته مقالې او دغسې تعلیقات و شانې پر نورو کتابو باندې مسته، مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبي په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسیب نه؟
د علامه حبیبي په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبي آثار ټول افغانانو ته، ملت ته، د یو موټیوالي، د یووالي، د کرکې او نفرت د له منځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هر ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبي په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټول ژبو د افغانستان محدود ټول ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکی او بلنه ورکی چې تاسو د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کړئ، یو د بل ملیت خپل کړئ، یو د بل زغم ولرئ. بدبختانه متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي، نو علامه حبیبي د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو، د ټولو ملتو، د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت او هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي. او دا 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 د د د د ژبني کرکې و دا شان له منځه یوسي. د علامه حبیبي آثار دغسې یو لنډ پیغام که زه درته معرفي کړم، داسې پیغام ورکوي وه ملت.
ډېره مننه مجروح صاحب.
مننه، خدای پاک مشکو.
دا اوس زموږ میلمه عبدالهادي مجروح.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
افغانستان دے وطن سمجھنا تو افغانستان دے